السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسیګر 5 بجې شوې دي ځاني سازملو در سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان نجیب امیر تکنیکی همکار اسحاق امیری هم له ما سره وی په دې غړې کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د نورو برخو په سیر د افغانستان په اړه هم ځینې رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو مرکې هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب امیر نه اورو
په پاکستان کې د زلزلې له امله د مړو شو کسانو شمېر له 250 وخته ده په پاکستان وزیر اعظم د زلزلې ځپلو سیمو څخه پر لیدو بوخته او برېټانیا وايي دی په 2014 کال کې هم خپل ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي پاموکړی پورا خبر مت په پاکستان کې د دوشنبه ورځې د زلزلې له امله د مړو شمېر لږ تر لږه 215 ته رسیدل دي په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قومي ادارې لخوا په خبر پاڼه کې د معلومات نن مشال لډیو ته ورکړل شو د نوموړي ادارې په وینا تر ټولو زیات ځاني او مالی تلفات په خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي په یاده صوبه کې د زلزلې له کبله د وژل شو کسانو شمېر 240 ته پورته شوی ده نوموړي اداره وایي په خیبر پښتونخوا کې 1,650 کسان ژوبل شوی دی او په ټول پاکستان کې د ژوبلو تنانو شمیره 1,300 دیشته پاکستانی چارواکي وایي چې په غرنیو سیمو کې د سړکونو او پلونو د لمنځه تللو له کبله د لټون او مرستو لړۍ له خنډ سره مخ ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په پیښور گورنر هاوس کې خبريالانو ته ویل چې د راتلونکي اونۍ د ګل وزنه بعد زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ پیل شي او تر زیارت ورځې پورې به ټولو اړو کسانو د هغوی کورنیو سره مرستې وشي نوموړي زیاته کړه چې صوبایي او مرکزي حکومتونه به په شریکه د زلزله ځپلو سره مرسته کوي
ایسی
نادانی
آفت تھی جس میں کوئی
صوبائی
حکومت اور
ناساپی آفت راغلو پدی موقع صوبائی و مرکزی حکومت تا پیوازی تو گنا بلکہ بشری کا کار کول پکار دی دا حکومت ذمہ واری دا چی دا خلکو سرم رستہ اکڑی آگا کد صوبی حکومت تا کد مرکز مونگ با دا صوبائی حکومت سر پدی لڑکی ہر ڈول مرستی کو چی دا خلکو سر دا مرستی کچل وڑا شی نموڑی ام دارنگ ویل چی پا زلزلہ کی دا ہر وجل شوی کس کورنی تا بشپاگ لکر روپی ورکول کی ہر زخمی تا بسل زرا او چا چې کور وان وي هغه ته به 2,00,000 روپۍ تاوان ورکول کېږي نواز شریف وویل دی به د چترال زلزلې څخه هم نن لیدنه وکړي د پرون د شانګلې زلزلې دوره هم کړې وه چېرته چې زلزلې خلکو ته په لویه پیمانه د سر او مال زیانونه اړولي په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 115 ته رسېدلې دی د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تېر ماښام په کابل کې خبريالانو ته وویل چې کېدای شي دغه شمېره لوړه شي بل پلو افغان ولسمشر اشرف غني سپارښتنه کړې ده چې د زلزلې له کبله د وختو مالي او ځاني زیانونو او زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید زر تر زره یو فهرست جوړ شي د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي په سره روغه سرکۍ او تیارځ کې امن ټینګ شوی او خلک اوس آرامه ژوند تېروي نوموړی وایي د سولې له ټینګېدو وروسته یې په یادو سیمو کې خپل دفترونه پرانیستي دي د زیاته کړه
ساوت وزیرستان ایجنسی ایریا دے اپریشن لاندے وا دلتا الگ سپیشلی درے مسعود آ در بدر پولیٹیکلی او پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن زیاد تر وانا او ٹانگ تا محسوس شیو آگے کے نان دلی را روانا دے دا دے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے پرا او زش مارام چھ دے درے مسعود دے پرا پرٹیکولر او بیا دے ٹول ساوت وزیرستان ایجنسان بشندگانو پرا انتہائی خوشحالی موقع دے
ظفر الاسلام چې پرونې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې د پاکستان پوځ به د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په جنوبی وزیرستان کې موجود وي د جنوبی وزیرستان په لدا او مکین کې بیا تر اوسه امنیت ټینګ نه دی خو ظهیر الاسلام وایي دغه دواړه سیمې به هم د 2018 کال تر اپریل د دوی په واک کې وي او له دغه ځایونو بې کوره شوي خلک به بیرته هلته واستول شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي دي افغان چارواکي وایي چې د تخار درقد ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده د تخار د امنیت قمندانې ویان خلیل اسیر مشال لډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي او څلور ټپیان دي خو وسلوال طالبان د 12 افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر مسؤلان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې د ترکی په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته ولېږدول شول. د کابل د هوایي ډګر د پولیسو قماندان جنرال حقنواز حقیار نن مشال لډیو ته وویل چې په دغو قربانیانو کې درې نارینه او دوه ښځې شامل دي. د راپورونو پر اساس یوه کښتۍ چې له ترکی څخه یونان ته په لاره وه د لارې په اوږدو کې په سمندر کې ډوبه شوې وه. برطانیا به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برطانیا دفاع وزیر مایکل فالن د سه شنبې په ورځ دا ژمنه په یوه لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د برطانیا لخوا د ایران له هغې وروسته کېږي چې امریکا ویلي دوی به تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې 5500 سرتیري پرېږدي. افغان ولسمشر اشرف غني د برطانیا د دغه اعلان هرکلی کړی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي چې د یمن په شمالي صوبه ساده کې د دوی یو روغتون په هوایي برید کې ویجاړ شوی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. لومړی د اکتوبر په 26 نېټه د ودانۍ هغه برخه په یوه برید کې ولګېده چې د روغتون انتظامی دفترونه پکې وو. لس منټه وروسته بل برید ټوله ودانۍ په نښه کړه، خو تر هغه وړاندې ټول کارکوونکي او ناروغان ویستل شوي وو. د زیمبابوې په بولاویو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه او وروستۍ شل اووریزه لوبه پیل شوې ده. د زیمبابوې ټیم ټاس ګټلې او لومړی د بیټنګ پریکړه کړې ده. لږه شېبه وړاندې پورې دوی په 12 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په تاوان 120 منډې جوړې کړې وې. تر دې وړاندې لومړۍ شل اووریزه لوبه افغانستان ګټلې وه او همدارنګه د زیمبابوې سره د 15 یو ورځنیو لوبو لړۍ هم په 3-2 ګټلې وه. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د هوا حالو د کرنسی بیا اورو.
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 104 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپۍ 25 پیسې او په 106 روپۍ 95 پیسې. یو یورو په 115 روپۍ 10 پیسې او په 115 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 60 پیسې او په 20 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانی په 1 روپۍ 60 پیسې او په 1 روپۍ 20 پیسې. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې ورېځې خورې وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 26 او کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بارې د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په د هیواد کې د سلسلې له وجې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي. د سلسله ځپلو د ضرورتونو په اړه د جماعت اسلامي امیر بیا وایي:
دوی ته د کورونو د جوړولو لپاره د پیسو ضرورت دی او فوري طور دې ته د خیمو ضرورت دی، د بسترو ضرورت دی، د دوایانو ضرورت دی. دې لپاره چې واوره شوې ده، سړکونه هم خراب شوي دي.
د جنوبی وزیرستان چارواکی وایي په سروکې او تیارسي کې دامن بحالي درست او پولیټیکل انتظامی خپل دفترونه بیا بحال کړی دي.
پولیټیکل اډمنستریشن دا ضروري شمارل چې خلک خپل وړو وړو مسلو د پره بجای چې د تیار ځنه 4-5 غنټو نه پس ټانګ تر راسي، موږ وایو چې هغه ته په تحصیل لیول باندې هغه ته حل کیږي.
د شمالي وزیرستان یو کورنۍ چې ځینې ماشومان یې معصوره دي د مرستو غوښتنه کوي.
بعد دا بیموری په لګیږي، ډاکټرونه ته مې وښالی دي، ډاکټرونه دا یو سی پی کې بیموری ته وښالی دي. ورسره مو سره یو بل یاد دریم بچای اس مو دا پیل لکه چیر داسې ډاکټر وي چې د علاج وشي دار نقشه نه ني.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. زه مشال ریډیو تاسوره د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی اداره وایي چې د سلسلې نه په متاثره سیمو کې د مرګ ژوبلې شمېرې سیوا شوې دي او دا شمېره لږ تر لږه 250 ته رسېدلې ده او د ټولو زیات نقصان په خیبر پښتونخوا کې او بیا په شانګله ضلع کې شوې دي. تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA ویان احمد کمال په وینا چې په غونمل کې د زلزلې په نتیجه کې 255 کسان مړه شوي دي چې پکې زیات شمېر د خیبر پښتونخوا دی. په خیبر پښتونخوا کې د مړه شوو کسانو شمېر 208 دی او د جوبل شوو شمېر څه د پاسه 1500 دی. د NDMA د معلوماتو تر مخه په ګلګت بلتستان کې 10 کسان، په پنجاب صوبه کې 10، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 5 او په قبایلي سیمو کې 2 کسان مړه شوي دي. په غونمل کې د جوبل شوو شمېر څه کم 1500 دی. دا شان د زلزلې نه د متاثره کورنو شمېر 900 او څه د پاسه 200 دی چې پکې د خیبر پښتونخوا 800 او 1500 کورونه هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې د ړنګ شوي سکولونو شمېر 114 دی. د NDMA ویان احمد کمال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس هم داسې لرې پرتې سیمې شته چې هلته حکومت ته لارسایي نه ده شوې او حکومت په دې هڅه دی چې دغه سیمو ته هم ورسي. د ده په وینا چې د ړنګ شوي سړکونو او د مشکل لارو له کبله حکومتي اهلکاران دغه سیمو ته نه دي رسېدلي. په دې سیمو کې د چترال لرې پرتې سیمې شاملې دي. بلخوا د نهې په ماښام د پاکستان د قدرتي افتونو د مبارزې قومي ادارې مشر سره مشترکه پریس کانفرنس د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وینا وه چې د سلسلې له وجې د ټولو زیاته متاثره علاقه د خیبر پښتونخوا شانګله ضلعه ده. د ده په وینا چې حکومت د سلسلې نه به متاثره علاقو خلکو او مواصلاتي رابطې بحالولو لپاره ټول وسایل په کار راولي او متاثرینو ته به امداد هم ورکړی کیږي. د دا هم ویلي دي چې پاکستان د خپل اولس د ضروریاتو پوره کولو صلاحیت لري او یو هم ناقانونه ګرځول شوي تنظیم ته به د امدادي کاروایانو اجازت نه وي. دی وایي
NDMA نے اپنے فرائض کی ادائیگی شروع کر دی تھی الحمدللہ
د زلزلې نه پس NDMA د خپل فرائض او ادائیگی شروع کړي وا. اوس چې د زلزلې 40 گھنٹو نه زیات تیر شول نو زید مینن سره د پاکستان ټولو خلکو ته دا خبر ورکولی شم چې ټولو ادارو ذمہواری سره د دې لوی حادثې ختمولو او انساني ژوند محفوظ جوړولو او د رابطې ذریعې بحالولو لپاره اقدامات کړي دي. نو د دې موږ ته مثبت نتیجې میلو شوي.
هم په دې موقع د NDMA مشر ریټایرډ میجر جنرل اصغر نواز مطبوعاتو ته وویل چې د زلزلې متاثرینو لپاره خوراک، کمبلې، خیمې او دوایانې رسول شوي دي. دوی وویل چې تر اوسه پورې 14 افټر شاکس راغلي دي او د نقصاناتو جاج هم اخیستی کیږي. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې PDMA په وینا چې د ټولو زیات کسان په شانګله ضلع کې مړه شوي دي او د ټولو زیات جوبل شوو تعلق د چترال ضلع سره دی. PDMA وایي چې د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د ټولو زیات کورونه ړنګ شوي دي چشمیری درویش سوونه زیاد دی.
مشال ریډیو تاسو سره دوه ورځې وړاندې په خبر پښتونخوا کې راغلي زلزلې د نورو سیمو په رنګ د شانګلي ضلع کې هم په لویه کچه خلکو ته زیانونه اړولي دي. تر دې دمه په دغه سیمه کې 550 نه زیات کسان مړه شوي دي او بیا په ګڼ شمېر کې زخمیان شوي هم دي. د شانګلي زیاتره خلک وایي چې حکومت دې ورسره مرستې وکړي ځکه چې مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د نهو لکو نه زیاتو خلقو باندې مشتمله ضلع شانګله کې راغلي زلزلې کې د سرکاري چارواکو تر مخه 550 تنه مړه او په سلګونو جوبل شوي دي. دغرنګه په سلګونو ودانۍ ړنګ شوي. د ضلع شانګلې زلزلې متاثره زیاتره خلق وایي چې تر دې دمه دولت یا غیر دولتي ټولنو د متاثره خلقو مرستې نه دي شروع کړي. د شانګلې په مرکزی ښار الپورۍ کې موجود روغتون کې د صحت اسانتیاګانو نشوالي له کبله زیاتره جوبل تنان، سیدو شریف او نورو سیمو روغتونو کې داخل کړای شوي دي. متاثره یو تن رحیم بار چې د شاپور خوړ اوسیدونکی دی وای
زمونږ صرف او نه صرف اګوستي زړګي پچی نو موږ سره چی او په کوټه زمونږ منی منیو هغه موږ جوار مرچ سپین کړیو نو په دغه جوار په دې څادر کې بلې پسر غورځولو هغه ټوټل کتاړو کې برات دي او بس نور ماشومان جو خدای پاک بچ کړو او دغه کسان اوس په هسپتال کې داخل دي.
دالپورې سره نږدې کوټکی کلی کې هم یو شمیر ودانۍ ړنګ شوي دي. په دغه کې متاثره شوي یو دوه زنانه وایي چې کورونه یې په زلزله کې تباه شوي. نور اسره بسره یې هم نشته. د یخنۍ موسم دی او په ډېر مشکل کې وخت تیروي.
دا دیوالونه راغله نو زه بیا دې کور ته دننهوتم نو زمونږ د هلک وویل ته خو دننه کور ته ځي خو دننه کور دې څنګه هله چې ما دې کور ته پاتېږو او دې سامان مې شروع کړم دوره د قاعدې دې ته سامان مخکې کېښو لکه خپل ځان څنګه جو مې نه زما سامان زما نه خرابېږي او زما بیا د خدای په چارو لاس نه رسي. یو دا میټر او کټونه بسترې چې او چینی او دا لاندې شو دي او ګوړه د چې ډبې دا هر څه لاندې شو دي.
او خاون مې مړ دی نشتی کونډې م دقه یو معصوم دی دغه څلور جیرکۍ دی یوازې م په کوټه کې د خدای اریان نستی او کوټه ګوټې رانم روانه شوه او پخانه کوټه ګوټې د موږ بیا ټیم پاس کوو اگر انم ولاړ په زلزلہ کې روانه شو خو دا واره په خدای روغ وسل دغه کار چې دا واره په روغ واده.
د زله شنګلې نه د صوبایي اسمبلی غړي رشاد خان نمو چې کله د سیمې متاثره خلکو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
چې یو مؤثر نظام دلته نشتی د روډز هغې وجه نه هغه علاقو ته اسانۍ سره رسایي نه کیږي تل راتل هغه ډېر ګران وي اوس هم د خلکو زموږ چې کومې رابطې نو خلکو مال مویشي چې کوم دی خپل هغه د ملبو لاندې پراته دي او تاسو به مخکې هم وینئ چې روز اوړي فل فور خلکو لا ټینټ ډېر سخت ضرورت دی کمبلو ضرورت دی یخ موسم دی سیزن دی بارانونو موسم دی او که دا سلسله دغه شانې روانې دا کوم چې ریلیف سرګرمي هغه شانتې نه ده شروع شي کوم چې په کار ده ډېر ضرورت دی دلته نو که دا سلسله داسې روانې نو لږ ورځو کې روز ویدن ډیز تاسو به ووینئ چې اوبو چې کوم مسایل دي خلکو ته ځکه چې واټر سپلای سکیمونه هم هغه تباه شو نو دا مسایل به سوا کیږي
د سیمې اولس وایي چې زله شنګلې ته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پی ټی آی چیرمین عمران خان هم راغلی وو او د تر دې دمه د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع شوي او کچری امدادي کارونه زر تر زره شروع نه کړی شول نو د متاثره خلکو شمیره زیاتېدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګلا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پیښور گورنر هاوس کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې صوبایي حکومت سره به په شریکه د زلزله ځپلو مرستې کوي او دواړه حکومتونه به په ګډه په زلزله کې د وژل شوو لپاره شپږ لکه روپۍ، د ډېر سخت ژوبلو لپاره دوه لکه روپۍ او چې د چا کور په مکمله توګه ړنګ شوي وي د هغې لپاره هم دوه لکه روپۍ به ورکوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
گورنر هاوس پیښور کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته په خیبر پښتونخوا کې په 26 اکتوبر د زلزلې له وجې اغېزمن شو خلکو ادمالي او جاني زیانونو تفصیل ورکړی شو. په دې موقع د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي، وزیر اعلی پرویز خټک، د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي او د مرکزي ادارو مشران او د پیښور کور کمانډر هم موجود وو. وزیر اعظم د دغه غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک، د گورنر او د پاکستان د پوځ د مشر ډېر مننه کوي چې ډېر پخوړول امدادي کاروانو کې دلچسپي اخلي. په دې موقع دوی وویل چې په داسې موقع باندې مرکزي او صوبایي حکومتونو کې هیڅ فرق نشته دی او دواړه حکومتونو به په ګډه د زلزله ځپلو د امداد لپاره کار کوي.
یہ ایک ایسی نادانی آفت تھی جس میں کوئی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں چلنا چاہیے.
دا یو داسې ناساپه نگهانی آفت وو چې پکې صوبایي یا مرکزی حکومتونه بیل بیل تل نه دي پکار، بلکې د یووالي نه کار اخیستل پکار دي. دا ټول اغېزمن شوي خلک پاکستانیان دي او د دوی مرستو ذمهواري د حکومت ته، که هغه صوبایي ده او که مرکزي. اما پرویز خټک صاحب ته اوس هم دا باور ورکړو چې په هر ډول به مونږ د صوبایي حکومت مرسته کوو او په هر ډول به مونږ په دې کې خپله برخه اچوو. اوس چې ماته کوم په دغه زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه شمېره راغلې ده، د هغې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د زرو نه کم کسان ژوبل شوي دي او 208 کسان پکې مړه شوي دي. دغه شان په فاټا کې یو کم 1.5 کسان مړه شوي دي.
کے پی کے میں 208 ہیں، فاٹا کے علاقے میں ہیں وہ 29 ہیں.
نواز شریف جاتا کلا چدوی اڑان دینا دا پریک رکھڑے وا چې ټول زلزلہ زپل سیمو کے با امدادی کاروانے مرکزی او صوبائی حکومت پگڑا کبھی پدی اخل دوی ویل.
مشورے کے بعد ہم اس نظریے پہ پہنچے ہیں کہ جو لوگ گلا کو پیارے ہوں گے ان کو فی آدمی 6 لاکھ روپیہ.
دا سلام مشورې وروسته مونږ دا پریکړه وکړه چې کوم کسان دې زلزله کې په حق رسیدلی دي هغوی لپاره سړی سر 6 لکه روپۍ، چې څوک ژوبل شوي دي هغوی لپاره 1 لک روپۍ، د چا چې خپل لاس مات شوي دي د هغې لپاره 2 لک روپۍ، د چا چې کور په مکمله توګه ړنګ شوي دي د هغه لپاره هم 2 لک روپۍ، او چې په جزوي توګه کور تباه شوي دي د هغوی لپاره 1 لک روپۍ مونږ ورکوو. خو مونږ مطلب یوازې مرکزی حکومت نه، بلکې په دې کې د صوبایي حکومت 50% پوره برخه شامله ده.
صرف میں وفاقی حکومت کا نہیں کہہ رہا، اس میں صوبائی حکومت بھی شامل ہے.
د پامل دا چې وزیر اعظم نواز شریف جا تکړه چې د پیسو ویشلو دغه عمل به د تصدیق وروسته در روان ګل دروازه نه شروع شي او تر زیارت پر ورځې پورې به سر ته ورسي. وزیر اعظم په دې مقدا هم ویل چې دی اوس د چترال ضلع په دوره روان دي او ځان سره به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، گورنر سردار مهتاب عباسي او د پوست چارواکي هم یوځای بوزي او هلته کې به په ګډه د امدادي کاروانو نگرانی یا کتنه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې تاسو اوریدل چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلہ ځپلو لپاره ځنې مرستې اعلان کړې دي، خو د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي چې باید زلزلہ ځپلو ته دغه مرستې یو ځای او په یو ځل ورکړل شي. سراج الحق سره زموږ همکار خالد خان مرکه کړې ده. نوموړی د زلزلہ ځپلو د مرستو او د هغې د ضرورتونو په اړه په پیل کې وایي.
زمونگا پا دی علاقو که در طول اولانه کار داره چه یخنی ده او کورون رو غرزه دل ندوی تا ده کورون ده جلوولو ده پار ده پیسو زورت ده او فوری تاور دی تا ده خیمو زورت ده ده بسترو زورت ده ده دویانو زورت ده 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 پار چه واورا شوی ده سالکونم خراب شوی دی نو زنی بیماران خلا دل تا راتلیم نشی ده ده پار دیر زیاد تلیفونونه او مطالبه ا د خیمو د پاره را روانه دی او د ګرم بسترو د پاره
په ځانی توګه تاسو کم ځای ته لاړې او تاسو صوبایي حکومت کې تاسو د ګوند وزیران دي د اغې سزي موارده
زمونږ د ټول ریجن چې کوم دی دا تقسیم کړی دی په یو څو زونز کې او چترال او دیربالا دا مخبل وزیر بلدیات عنایت الله خان ته حواله کړی دی هغه هلته دا وخت موجود دی او کوزه دیر مو مظفر سید وزیر خزانه ته حواله کړی دی هغه دا وخت موجود دی هلته کې او دغه شان بنیر او شانګله او سوات دامو د اوشر او زکات منیسټر حبیب الرحمن خان ته حواله کړی دی او دیسرا ضلعي ناظمین او زمونږ د ضلعو د جماعت اسلامي مشران او د الخدمت خدای رضاکار دا ټول دا وخت په اپریشن کې مصروف دي او نن زه خپله باندې باجوړ ته روان یم قبایلي سیمې ته او بیا دیر ته لاندې او بیا بره دیر ته روان یم.
سره سره په دې سخت وخت کې تاسو د وفاقي حکومت نه څه غوښتنه کوي د صوبایي حکومت ایسه؟
مونږ د وفاقي او د صوبایي حکومت نه غوښتنه دا کوو چې د خلکو ته د کورونو جوړولو لپاره په یو ځل پیسې ورکړي چې دوی د خپل کورونه که کچه جوړی او که پخه جوړی خو چې دوباره جوړ کړي. او دویم مطالبه زما د وفاقي او صوبایي حکومت نه دا ده چې دوی د یو اپریشن شروع کړي، هسې نه چې صوبایي حکومت ځان له کار شروع کړي او وفاقي حکومت ځان له کار شروع کړي. دا هغې نه قوم ته هم نقصان دی او خزانه ته هم نقصان دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویش په لنډو څپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي. مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان سپریم کورټ ویلي دي چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاح کولو غوښتنه د اعتراض وړ نه ده، بلکې د دې مقصد د دې قانون د غلط استعمال ادرول دي. دا خبره عدالت د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژنې د مقدمې د تفصیلي فیصلې جاري کولو په وخت کړې ده چې تفصیل یې درته سراج زهیر وړاندې کوي.
د نهي پورز د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل د کیس د تفصیلی فیصلی اورولو په وخت عدالت وی چې د مذهب د سپکاوی قانون پاکستان پینل کورٹ په دفع 295 سی کې د اصلاح کولو غوښتنه غلطه نه ده، او په دې خبره ځان پوهول پکار دي چې د دې مقصد د تورن شوي کس پر ضد د دې قانون د غلط استعمال ودرول دي. په پاکستان کې د سپریم کورٹ په دې فیصله باندې عالمان او د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي سوي. کله چې مشال ریډیو د مفتي فضل منن عابد نو پوښتل، نو هغه وی کچري په متفقه توګه باندې د انسانیت بچ کولو او د دې د غلط کارولو د مخنیوي لپاره څوک د اصلاح خبره کوي نو دې کې څه غلطه خبره نشته. نوموړي زیاته کړه،
په دین کې خیر خواهی راځي او هغه د هر چا لپاره خیر، دا څه نه چې زه یو کس خلاف پکې کوم او یاره هغه ته پکې یو دفه پیدا کوم چې یاره دا پکې پنسی کړی چې دوی ته پکې نقصان ورسېږي، دا څه نه ده پکار. البته خو د هغې په وجه باندې چې ټولو ته خیر ملاوېږي، او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم، که ټولو ته خیر ملاوېږي نو خیر دی، خو په هغې کې خلک یو تصحیح وکړي او هغې کې اضافه وکړي په یو دفه کې، نو هېڅ مسله نه ده. خو
همداشان چې کله مشال ریډیو د بشري حقوقو لپاره د کارکوونکو د یو تنظیم اورت فاونډیشن د مشر عاصم ملک نه په دې اړه پوښتل، نو هغه وویل باید چې په پاکستان کې د رویو د بدلون لپاره کار وکړي شي. عاصم ملک زیاته کړه،
معاشره کې چې کوم د عدم برداشت دا زیات شوی دی، اول خو دا دی چې د انصاف فرهمي تاسو په عدالتونو کې وګورئ، په عدالتونو کې چې کوم کیسونه دي نو هغه لکونه کاله دے حل نشی دیمہ خبر دا چھ کم علمی دا چھ کم خلق علم نلری اغا خلق چھ کم دی مختشوی دی گویا گوی دا چھ سزون قرائی چھ رختیا چھ پختو کے مطل دی وی چھ رختیا چھ رازی دروغو کلی بران کری کم دا ایکسپلائکیشن کو ماجدے کی پا شروع دے دا بزبی اغا والی سر چھ رواداری کم دا دے وجہ دار چھ پاکستان کی چھ کم دا ہر طرف نکم لاسو حل کی گی تو دا غم دا دیری یو انسر دا
ذکر دا روان میاشت پا وم نیٹا دا سپریم کورٹ جج آصف سید کوسا پا مشاری کی دریتنی جرگ گئی دا پنجاب پا خوانی گورنر سلمان تاثیر دا وجن پا مقدمہ کی ممتاز قادری تا دا ترہگر زد عدالت لخوا ورکر شوی دا مرک سزا بحال کڑی وا دا دی هم یاد وچی ممتاز قادری پا اسلام آباد کی پسلورم جنوری کال 2011 کی دا پنجاب دا هغه وقت گورنر سلمان تاثیر دا مذہب دا سپکاوی کولو پا طور کی پا ڈزو و جلے وو سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو تاسوره د جنوبی وزیرستان چارواکی وای چې سره روغه په سروکې او تیارسي سیمو کې امن بحال شوه دي چارواکی وای چې پولیټیکل انتظامی په سروکې او تیارسي سیمو کې خپل دفترونه بیا بحال کړی دي چې دا شان خلک د خپل مسلو هوارول لپاره خپل تحصیلونو ته لاړ شي او الته خپل چارواکو سره په د خپل مسلو په اړه خبري وکړي تفصیل د سلام محسود په ریپورت کې اورو
د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنٹ ظفر الاسلام د یو مطبوعاتی غونډې په موقع په دا خبره خوشی جوته کړې چې د ډېر وخت نه د ورسته د سلی وزیرستان په درې تحصیلونو سره روغه سروېکای او چارځک شي یو ځل بیا امن بحال شوی دی چې کوم د سلی وزیرستان د ټولو قبایلیانو خصوصا د مسعود قبایلیانو دپاره نیکمرغی زیری دی دوی ویایي
ایریا دے اپریشن لاندے وا دلتا خلق سپیشلی درے مسعود آ در بدر پولیٹیکلی او پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن زیاد تر وانا او ٹانگ تا محسوس شوی آگے کے نام دلی را روانا دے دا دے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے پرا او زش مارم چھتے دے درے مسعود دے پرا پرٹیکولر او بیا دے ٹول ساؤتھ وزیرستان ایجنسان بشندگان پرا انتہائی خوشحالی موقع دے چھ نن منگا دے ساؤتھ وزیرستان ایجنسائی پا دوے تحصیلوں کے یارزا او سرواکے دے کے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن
پولیٹیکل ایجنٹ دا ہزیاتوی چھ اوز با مرستیال پولیٹیکل افیسر او دے دوی عملہ دے ٹانگ پزائی پسروکیش موجود وی کبالیون با ٹانگ تا دیرا تک پزائی خپل مشکلات و مسئلے حل تا حل کوی
سر وکی سب ڈیویژن دے خلق و مسائل اور دل دو پرا او داغی حل کول دو پرا با ای پی او صاحب ہاں التا موجود وی امونگا تحصیلدار با ہاں التا موجود وی پا مکا بندے او دا سے پتیارتا تھا چونکہ نوی ریٹرن شوے دے علاقہ آباد شوا اس پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروری شمار چھ خلق خپلو وڑو وڑو مسلو دا پرا بجائے چھ دی تیار زنا سلور پنزو گھنٹوں نہ پس ٹھانگ ترا رسی لیکن میسائل دے یا شناختی کارڈ دے یا نور اسدا سے مسلی دی نو آغا مونگا وائی چھ آغا تا پا تحصیل لیول بندے آغی تا خلقی گی
ظفر الاسلام دے یو سوال پا جواب شواویل چھ پاوز باتر آغا وقتا پر حلتا موجود وی چھ پا ٹولا سیمکش امن او پولیٹیکل نظام فعال شوائی نوی
ساؤتھ وزیرستان ایجنسی دے فٹا ٹولا نا غٹا ایجنسی دے دے کے درے سب ڈویژن دی وانا سروکے اولادا وانا چھ دے دا ٹولا اوپن دے دیرے کلونا پس پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن خپل دفترو ابتکارائی دا پر روان دی نو ضروری خبر دے فار دا ٹائم بینگ با آرمی ہاں ہم گزر سائیڈ بائی سائیڈ سیکیورٹی پرپس دا پر موجود ہوئی چھ کلا حکومت دا فیل کی چھ اس علاقے کے مکمل امن رہا ہو نو چھ امن یوزل راشی پورا نو انشاءاللہ العزیز دا کرونا با بیا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن تا واپس ملا ہوشی
پولیٹیکل ایجنٹ دا ہاں وویل چھ دنوی کال دے دریم سلورم میاشتے پورے با دے سویلی وزیرستان بند تحصیلو نو لدا او مکین کشه هم امن وی او د دغو تحصیلونو کبالیون با ها حالتا لجدول شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا پنج شنبه یا د زیارت او ورځې 19 پروگرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہیلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
پا پاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اته منټه د پاسا سلورو بجو مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریڈیو خبرونه زمون په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم مونږ ته رائے راکول شي چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو څومره خوښوي او مونږ ته دا مشوره هم راکول شي چې مونږ په خپلو خبرونو کې څومره بدلون راولو څومره ښه کړو تاسو لپاره. او اوس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د نجیب عامر نه بلند خبرونه واورو.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې په وینا د دوشنبه د ورځې په زلزله کې د مړو شو کسانو شمیره 268 ته پورته شوې ده. د دې ترڅنګ 1300 زیات کسان ټپل شوي هم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په پیښور گورنر هاوس کې خبریالانو ته وویل چې په زلزله کې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته به 600,000 روپۍ ورکول کېږي، هر زخمي ته به 100,000 او د چا چې کوروان وي هغه ته به 200,000 روپۍ ورکول کېږي. دی وایي د مرستو لړۍ به د راتلونکي ګل ورځې نه پیل شي. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 115 ته پورته شوی دی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمېره کېدای شي زیاته شي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام وایي په سره روغه سروکۍ او تیارځه کې امن ټینګ شوی او خلک اوس ارامه ژوند تېروي. نوموړی وایي د سولې له ټینګېدو وروسته یې په یادو سیمو کې خپل دفترونه پرانیستي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې تخار درقد ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسو ته ورغلې وه. د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر مسؤلان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې ترکی په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته ولېږدول شول. په دغو قربانیانو کې 3 نارینه او 2 ښځې شامل دي. د دوی کښتۍ د ترکیې نه یونان ته په لاره په سمندر کې اوښتې وه. د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فلن وایي هیواد به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. افغان ولسمشر اشرف غني د برتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی. د امریکا د دفاع وزیر اشکاټر ویلي چې هیواد به په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایي فعالیت زیات کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې روس په شام کې د دې هیواد د حکومتي ځواکونو په ملاتړ کې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. او د زیمبابوې په بولاوایو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه وروستۍ شل ورځه لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم ټاس ګټلې او بیټنګ کوي. تر دې ځایه لږ شېبه وړاندې پورې دوی په 3 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په تمه 1960 منې جوړې کړې.
مشال ریډیو تاسو سره د نجیب عامر نملند خبرونه اوریدل. اوریدونکو سو په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوورو چې د پاکستان ځن رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پاکستان اکثر د اردو او انګریزي ژبو رسپانو خپلې ادارې په پاکستان کې پراغلي زلزله باندې لیکلي. جنگ رسپانو خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې اوسنۍ زلزلې یو وار بیا په دې ملک د قدرتي افتونو په حق لا د وړاندې نه د خبرتیا ناقص نظام په ګوته کړو. درې وړاندې وایي د ګل پورس په ټول پاکستان کې سخت زلزله راغله چې شدت یې 8.1 وو او په دې کې زیات نقصان خیبر پختونخوا کې شوی دی. ادارې زیاتوي وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د هر قسمه مرستي اعلان کړي کوم چې یقینا د ستاینې وړ دی چې په دې سخت غړی کې ټول پاکستان یو موټی دی. خو د دې سره سره پکار دی چې حکومت خپل هلې ځلې جاری وساتي ځکه چې داسې شکایتونه هم ترلاسه شوي چې د کال 2015 د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه امداد نه دی ترلاسه شوی. نو پکار دی چې حکومت دې اړخته هم پام راوګرځوي. دریا اخري کې وایي چې حکومت له پکار دی چې درستو منډو ترلو نه وړاندې د قدرتي افتونو د مخنیوي په چارو توجه ورکړي او د ولس ځان او مال د حفاظت لپاره داسې ګامونه پورته کړی شي چې په دارنګ افتونو کې ځاني او مالی زیان کم ناکم کیږي. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورسپانډر ډان هم په دې موضوع کې پاتې شوي او لیکي چې د زلزلې نه ډېرې متاثره شوي لرې پرتې او غریزي سیمې دي او د دغه ځای اوسیدونکو لپاره د امدادي سامان رسولو لپاره څه خاص منصوبه بندي هم نه ده شوې او تر دې دمه سرکاري او غیر سرکاري چارواکي هلته د ځان رسولو په هڅه کې دي. دریزه تیوچ د دې قدرتي افتنه 2 سبقونه اغستل ضروری دي. یو دا چې په غریزه سیمه کې اوسیدونکو ته څنګه او زر تر زر امدادي ادارې ځان رسولی شي، او بل دا چې د قدرتي افتونو سره مبارزه څنګه کېدی شي. ادارې مخکې وایي چې دا ښه موقع ده چې راتلونکي وخت لپاره حکومت په دې سوچ وکړي او باید چارواکي په لوی کچ د ذمهوارو احساس ولري. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې کله هم په پاکستان کې څه مصیبت راشي او خلک اسپتالونو ته ورسول شي، نو په هغه موقع د وزیرانو او نورو وی آی پی اسپتالونو ته د راتګ په وجه باندې د اسپتال د عملې سره سره مریضانو ته هم ډېر زیات مشکلات ورپېښ وي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته سیکورټي سخت کړی شي، نو بل طرف ته د میډیا نمایندګان هم را روان وي چې لکه بل یو عجیبه صورتحال را پیدا شي. ادارې مخکې لیکي چې په ایمرجنسی کې هسې هم خلک په ډېر تکلیف کې وي، نو که په داسې صورتحال کې د جرأت مظاهره وکړی شي او بغیر له پروتوکوله د صحت وزیر د صحت سیکرټري سره د اسپتال دوره وکړي، نو دا شان به خلک له ډېرو مشکلاتو بچ پاتې شي. نو پکار ده چې صوبایي حکومتونه دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي. د
سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د راغلي سلسلې له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو موضوع راخیستې. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان د یوې لیکنې په ترڅ کې په افغانستان کې د هېواد د بشري حقونو د خپلواک کمیشن په کارمندانو د شوې حملې غندنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته هارون باچا وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د دوشنبې ورځې زلزلې د افغانستان او پاکستان په شمالي برخو کې چې د لیکنې تر مخه دواړه جګړه ځپلي هیوادونه دي، خلکو ته درانه ځاني او مالی تاوانونه واړول. د پاکستان په اسلام آباد او پېښور او همداراز د افغانستان په کابل کې خلکو د دغو ښارونو په لارو کوڅو کې د ویرې شیبې تېرې کړې. په لیکنه کې د افغانستان د تخار ولایت د والي د ویان ثناء الله تیمور له خولې ویل شوي چې د تالکان ښار د نجونو په یوه سکول کې د غالمغال جوړېدو له وجې دولس نجونې مړې شوې. لیکنه کاږي په دواړو هیوادونو کې د بجلی او مواصلاتي نظامونو د خرابېدو له وجې حکومتي ادارې د زلزلې د تاوانونو د دقیقې اندازې لګولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخې شوې. لیکنه وایي زلزلې بیا د افغانستان په هغو سیمو کې خلکو ته زیات زیانونه ورسول چې وارد مخه وسلوالو پکې د حکومت پر ضد جګړه تیزه کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې د افغانستان د بشري حقونو پر خپلواک کمیسیون د شوې حملې سخته غندنه کړې. وسلوالو د روانې میاشت پر شپږویشتمه په جلال آباد کې د یاد کمیشن پر یوه ګاډي چې د دغه ادارې اته تنه کارمندان پکې سپاره ول برید وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومتي مقاماتو غوښتي چې د دغه پیښې پراخې او بې پرې پلټنې وکړي او مرتکبینو ته سزاګانې ورکړي. یا سازمان ویلي چې که د افغانستان د بشري حقونو پر خپلواک کمیشن حمله یو قصدن عمل وي، نو باید چې دغه کړنه د یوه جنګي جرم په توګه وپیژندل شي. لیکنه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مدافع کسان او فعالان د ویرې په فضا کې ژوند کوي او په پرله پسې توګه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او همداراز د زورواکو او مافیایي کړیو لخوا په نښه کړل کیږي. لیکنه زیاتوي په افغانستان کې د بشري حقونو پر فعالانو د کېدونکو بریدونو پلټنې اکثر وخت نه کیږي او د دغو بریدونو عاملین پرته له دې چې مجازات شي په ټولنه کې خلاص مټ ګرځي. په لیکنه کې د دغو فعالانو د امنیت د خوندیتوب ذمهواري پر افغان حکومت اچول شوې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان د آبادۍ په لحاظ د نړۍ پنځم هیواد دی او په دا هیواد کې د آبادۍ مسله دومره ډیره لویه شوې ده چې دا په راتلونکو کې د نورو مسئلو سبب هم جوړېدای شي. د مقالې نورې ځینې برخې درته ګل ایاز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د آبادۍ د اضافي مسله ورځ تر بلې زیاتېږي چې له وجې یې نورې مسلې هم پیدا کیږي. پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د آبادۍ شرع یې تیزی سره زیاتېږي. که څه په پرمختللي هیوادونو کې د آبادۍ په شرع کې کمی راغلی، خو په پاکستان کې حالات بدل دي. ورځپاڼه لیکي په پرمختللي هیوادونو کې ولس ته د ژوند ټولې اسانتیاوې وي او خوشحاله ژوند تېروي، ځکه چې د هغوی یو او یا دوه ماشومان وي. په مقالی کې راغلی په پاکستان کې له تیرو یولسو کالو راهیسې د آبادۍ په شرح کې څلور څلوېښت فیصده اضافه شوې ده. دا په دې لحاظه د نړۍ شپږم هیواد دی. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د شمیرو په حواله لیکلي کچرې د آبادۍ شرح په دې رفتار سره روانه وي نو تر 2050 کال پورې به د پاکستان آبادی 10 کروڑ ته ورسیږي. دا وخت د پاکستان ټول آبادی 19 کروڑ ده. ورځپاڼې لیکي د پاکستان 80% خلک د 10 کالو عمرونه کم دي او دا یو ښه موقعه ده چې د ځوانانو له صلاحیتونو ګټه پورته کړل شي. خو د ورځپاڼې په خبره د منصوبه بندۍ نشتوالي له وجې ځوانان ضایع کیږي او دغه بیروزګاره ځوانان په معیشت هم بوج دي. ورځپاڼې لیکي چې بیروزګاري له وجې ځوانان په جرمونو کې ککړ شي او یا اورپکو ډلو سره ملګري شي. ورځپاڼې په مقاله کې په آبادۍ کې د اضافي له وجې په اقتصاد د اغیز محرکات هم په تفصیل سره لیکلي دي چې پکې د خوراک د سکول اوبو نشتوالي بیروزګاري او د صحت مسلې او د غربت شامل دي. ټیلی ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د آبادۍ مسلې مستقبل یو سمې منصوبه بندۍ سره اړه لري خو د بده مرغه حکومتونو دغه مسله په سنجیدګۍ سره نه ده اخیستې. په دغه هیواد کې حکومتونو آبادۍ کې د اضافي مسله له پامه غورځولې ده چې له وجې دا په یو داسې بم بدله شوې چې کله هم چاودېدلی شي. ورځپاڼې لیکي چې په پاکستان کې د آبادۍ کنټرول کول او ټول خلکو ته مساوي وسایل ورکول هله ممکن کیدی شي چې کله پر خاندانی منصوبه بندۍ پوره عمل وشي. ورځپاڼې زیاتوي چې په دې لارې کې ډېر خندان هم دي. په ټولنه کې د نارینه اولاد پیدا کول یو رجحان دی او تر څو چې نوی پیدا شوي تر هغوی پورې ماشومان پیدا کوي نو باید په دې اړه خلک پوه کړل شي. ورځپاڼې لیکي چې په دې هر څه کې د میډیا هم ډېر مهم رول دی. باید میډیا د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه خپل رول ولوبوي او په خلکو کې پوهاوی پیدا کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14530 1330 او 15280 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې د خبرو د موثریت لپاره دا اړینه ده چې د دغې شورا تشکیل نوي شي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن د سولې د راتلونکي په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغې شورا د غړو ترمنځ د سولې په اړه یو واحد لید لوری نشته. تفصیل د قاسم سلمل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا کړنو ته انتقادونه متوجه دي، د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي د دغه شورا پر نوي تشکیل کار روان دی. دا خبره د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د راتلونکي په اړه په جوړې شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی مجاهد ویل چې د دغه شورا غړي د سولې د بهیر پر وړاندې یو واحد لیدلوری نه لري، نو ځکه دا ضروری ده چې اوسنی تشکیل بدل شي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې باندې وعده کړی دی چې موږ به د سولې عالي شورا په یو قوي میکانیزم باندې رامنځته کوو او موږ د دې انتظار یو چې کله به د سولې د عالي شورا نوی جوړښت پرې رامنځته کیږي. یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د هغوی مزاج اصلا د سولې سره مخالف دی. داسې عناصر باید د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې راشي قلباً د سولې غوښتونکي وي.
نوموړی دا هم ویل چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده، خو زیاته کړه چې د جګړې د شکیلو لورو ترمنځ د بېاعتمادۍ فضا د دغه بهیر د بریالیتوب پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. دوی ویل اړینه ده څو نړیوال هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې مخلصانه همکاري وکړي، خو د سولې د بهیر پر وړاندې یوازې د کورنیو عواملو یادونه نه کېږي. افغان حکومت وایي تر هغو چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو کوربه هیواد بلل کېږي رښتینې اقدامات ونه کړي نو د سولې د بهیر بریا ته تمه نسي کېدلی. په وروستیو کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان دې له طالبانو څخه خپل ملاتړ بند کړی وي. تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال ویل چې پاکستان نسي کولای چې په یو وخت هم طالبان وژني او هم د خبرو میز ته راوبولي. نواز شریف ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دغو څرګندونو په ځواب کې د افغانستان جمهور ریاست هم ویل له هغو کسانو سره سوله کوي چې د افغان حکومت شرایط ومني او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي. اخوا په ولسمشر اشرف غني سلاکارې ملالۍ شینواري چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه ویل چې د سولې شورا نه د توانېدلې د دولت استازیتوب وکړي او باید پر ځای یو صلاحیت لرونکی هیئت د سولې د خبرو د مختبیولو لپاره وټاکل سي.
د سولې عالی شورا څه معنا؟ دولت نه ماشه اخلي، زه نه منم چې دغلته ناسم چې دا بې طرفه ده، دا بل بالکل دولتي شورا ده. آیا دا صلاحیت لري چې د دولت په استازیتوب د مقابل لوري سره خبرې وکړي او هغه چا نه ووایي چې لازمه ده؟ تر اوسه پورې چې نه دی کړی، د دې نه وروسته هم نشي کړی. دولت دا شورا کاملا لغوه کاندي. یو قوي پیاوړی هیئت د سولې جوړ کړه چې د دولت په استازیتوب وکړی شي چې د مقابل لوري سره خبرې وکړي، او په دې هیئت کې باید د ښځو حضور ډېر برجسته وي.
د غونډې بل ګډونوال او د چارو کارپو احمد سیدی وایي د سولې د ټینګښت لپاره لازمه ده چې په کور دننه او د نړۍ په کچه یوه اجماع راوبلل سي. دی وایي په ورته وخت کې باید د سولې د بهیر لپاره داسې یوه ستراتیژي غوره سي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي پاتې سي او بهرنیو هیوادونو ته هم د امتیاز ورکولو زمینه برابره نه سي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره،
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د لګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
مشال ریډیو ته سوره د افغانستان د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې یو چارواکی وایي چې د روستې زلزلې د زیانمن شو لپاره د بهرنیو هیوادونو مرستو ته اړتیا لري. ویس برمک نن په ولسي جرګه کې ویل که څه هم ولایتي ټیمونو د مرستو د رسولو پروسه پیل کړې ده، خو باید چې بهرني هیوادونه هم د لړکې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. نور تفصیل د صفی الله ستارنګسي په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې وروستۍ زلزلې د زیاتو مالی تاوانونو ترڅنګ سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې چې د مرستې رسولو لپاره یې حکومت د بهرنیو هیوادونو په همکارۍ ټینګار کوي. د بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وویل چې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې ولایتي ټیمونو خپل کار پیل کړی، خو د دې اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی برمک د چهارشمې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې که څه هم یو شمېر هیوادونو د همکارۍ اعلان کړی، خو دوی به لومړی هند او ترکیې ته د خپلو اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې همکاري وکړي. ښاغلی برمک وایي له ترکیې، هند، ایران او ترکمنستان سره خبرې شوې دي. همداراز ولسمشر د برټانیې له صدراعظم سره هم خبرې کړي. هغوی د هر راز همکارۍ اعلان کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکیې او هند سفارتونو ته یو مکتوب لیږو، ځکه چې هغوی هم چمتووالی کولای او خپل مرستې وکړي. ښاغلی برمک وویل چې په نهه ولایتونو کې د دوشنبه ورځې زلزلې 115 کسان وژلي، 556 تنه ټپیان کړي او 2630 کورونه وران کړي چې له زیانمنو شوي سره د مرستې لپاره ولایتي ټیمونه خپلې هڅې پیل کړي دي. امریکا، هند، ترکیه، برېټانیې، قطر او ترکمنستان له افغان زلزله ځپلو سره د همکارۍ اعلان کړی چې له ډلې د ترکمنستان 130 ټنه اوړه شمالي ولایتونو ته رسېدلي او د قطر $100,000 هم له سرې میاشتې ټولنې سره مرسته شوې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو بیا وویل چې د حکومت له لوري د مرګ ژوبلو او تاوانونو اعلان شوی شمېر تر رښتینې شمېرو پورې د دې لپاره کم دی چې په ځینو ناامنو سیمو کې هم یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي تاوان اوښتی دی، خو په هغو سیمو کې چې خلکو زیات زیان لیدلی دی د حکومت د مرستو له نه رسېدو شکایتونه کېږي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې حکومت زیانمنو شویو سره د مرستې په رسولو کې سمه پاملرنه نه ده کړې او خلکو مرستې نه دي ترلاسه کړي. متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ ډول لازمې مرستې له زیانمنو شویو سره نه دي شوي. موږ هم له ملي او نړیوالو بنسټونو او چارواکو سره خبرې کړي. دوی یوازې یو دلیل وړاندې کوي چې دقیق ارقام نه دي موجود او د سروې ټیمونه نه دي ورسېدلي، خو په ډاډه توګه ویلی شم چې د مرستې رسولو په برخه کې تېروتنه شوې ده. د ریاکتر په کچه د 0.2 درجې یوې زلزلې چې مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې و، د دوشنبې په ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونه او ګاونډي هیوادونه ولړزول چې زیات ځاني او مالي تلفات خلکو ته واړول.
د مشال ریډیو د پنځ شنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
مشال لیډیو تاسوره په مومند ایجنسی او په باجوړ کې سلسله سپلی خلک وایي چې حکومتي او غیر حکومتي ادارې ورسره مرستې نه کوي. دوی وایي چې کورونه یې ړنګ شوي دي او د ړنګو شوو کورونو لاندې سامانونه دغسې پراته دي. حکومت ورلا تر اوسه پورې د سر پټولو لپاره خیمې هم نه دي ورکړي، نه ورته نور سامان یې رسولی دی. بلخوا ویل کیږي چې ځایي ځوانان لګیا دي او له ولس سره مرستې کوي. تفصیل د شانواز ترکسی په دې رپورټ کې اورو.
په باجوړ او محمود ایجنسی کې زلزله ځپلي وای چې کومه سرکاري یا غیر سرکاري اداره د هغوی د ړنګو کوټو د لاندې ګیر شوي سامانونو ویستوله نه ده راغلي. دغه سامانونه هغوی په خپله راوویستل، ولې اوس هغوی په ډاګه شپې کوي؟ ځکه چې دغه ادارو ورته د سر د سوري لپاره د خیمو یو رقم انتظام نه دی کړی. د پنډیالی محمد ایجنسی یو مشر وای
شیر محمد سلور کوټې خرابې شوې دي، یو منډه وو، نو کومه زړه آبادي وه ټول لوېدل دي. لکه دا وخت زمانې پیښو که د پلار پکې اوسېدلی وو، نیکم پکې اوسېدلي وو، موږ پیدا شوي دغه حساب وو. هغه آبادي موږ پکې اوسېدو، هغه را ولوېدې ټولې پیښو، دغه حساب پاتې شو. بس کوټې کله هم دا کسان مسان را ولېږل، خو لکه اولاسه غندې راغلي انډیا ده.
او هم د دې سیمې یو بل سپین سرې وای چې هغې په ژوند کې داسې رقم تباهي نه وه لیدلې، او زیاتوي چې حکومتي ادارې دې ورسره باید د کور د بیا جوړونې لپاره مرسته بلخوا سیمایز هغه فلاحي تنظیمونه چې په خپل جیب خرڅ د بېوزلو سره مرستې کوي وای چې که حکومتي چارواکي مرستې نه کوي، نو هغوی په خپل ډول لګیا دي او دغه ذمهواري اوچته کړې ده. رحیم شاه محمد وویل
کوم مته جسمانی لاس او خپو خدمت دی، نو هغې دپاره موږ کوشش دا کو چې ملګري راولو، کوم ولنټیر موږ سره یې چې هغه دلته راولو د خلکو مدد وکړي. باقي پاتې موږ د مختلفو ادارو سره، د مختلف این جي او سره، د حکومتي چارواکو سره موږ په دې خبرې اترې وکړې چې دې قوم ته، دې ولس ته دا په درد او غم کې په کار داده چې دغه خلک نن په دې کې شریک شي.
عبدالله افغان د چارمنګ باجوړ ایجنسی اوسېدونکی دی، او هغه هم زلمی را غونډ کړي چې د دغه کورونو سامانونه بچ کړي او ولاړو کوټو ته اډانې ودروي.
کمبل شوي، د خلکو د سر د سوري لپاره څه لوښي شو، هغې خو کوټې موټې راغورځېدلي دي. خلکو موږ په خپله باندې لګیا یو، خلکو ته پوسونه کوو، ګرځو، خلک راوباسو، سامانونه راوباسو، کومې کوټې چې رغېږي هغې ته ستنې لګوو، او خلکو ته دغه کوو چې یاره د دې ځای نه تاسو بار اوسېږئ، لرې اوسېږئ.
د محمد او باجوړ ایجنسی نه د تحصیل کمیټه شوقدر په وینا، روزانه 1500 نه زیات ګاډي پېښور ته تلل، ولې د زلزلې وروسته دغه شمېره د سلو نه کمه شوې ده. او دا چې ولس لګیا دي چې کورنۍ له یو وار بیا د سر سوری پیدا کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د شمالي وزیرستان نه په بیکوره شوو خلکو کې هغه کورنۍ هم شامل ده چې دوه ماشومان یې معصوران دي. دا ماشومان چې دواړه ورونه دي او د وو کلونو په عمر کې په یوې بیمارۍ اخته شوي دي، په خپو شل شوي دي. د دې ماشومانو پلار وایي د درېیم بچي په غم کې دي چې هغه ورته شل نه شي. دا ماشومان او د دوی پلار د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان نه فوزی عملیاتو څخه بې کوره شوی درپاخیل کلي اوسېدونکي شیرادام وایي دوه ماشومان، یو 15 کلن او بل 12 کلن، د 2 کالونو عمر نه پس په داسې ناروغۍ اخته شوي چې دواړه یې په خپو معذوره کړي او د تلو قابل نه دي. نوموړی وایي تر دوهم ټولګي پورې دواړو ماشومانو زده کړې کولې او د ډېرو علاجونو باوجود یې مکمل علاج ونه کړی شو، او نن د کډوالۍ په وجه نور هم د سختو سره مخ شوی. نوموړی وایي دریم ماشوم چې لا د 3 کالونو په عمر کې دی، یره لري چې همدغه یې معذوره نه شي او دولت تر څنګ د مرستندویه ادارو نه د دغه ماشومانو د علاج په لړ کې غوښتنې لري. د شیرادم مشر زوی 15 کلن یخیا چې په دواړو خپو معذوره دی وایي چې خپل وړو کې ورور او خویندې ویني نو ورته ځورېږي، چې دوی هم د ده په شان په ناروغۍ اخته نه شي. دا یخیا دویم رور مصدق دولس کلن چې هم په دواړو خپو معذوره دی وایي چې زده کړې ته یې ډېر زړه کېږي او غواړي چې لوی افسر جوړ شي. مصدق د کډوالۍ په ژوند کې خوشحاله نه دی او وایي چې دلته ډېر مشکل دی. دغه ماشومانو پلار شیر ادم وایي دوه ماشومان یې د اووه کالونو عمر نه پس په دواړو خپې معذوره شوي او اوس دغه معذوره بچیانو او دریم ماشوم علاج لپاره پریشانه دی چې د لړکې مرستو ته ضرورت لري.
وې کولې نه بعد دا بیموري په لګېږي. ډاکټرونو ته مې وښلی دي، ډاکټرونو دا یو سی پی کې بیموري ته وښلی دي. دوی باندې مې ډېر پېښور، لاهور، کراچی دا ټول علاجونه مې پکړی دي چې چا پیر وښلی پیر ته مې وړی دي، چا ډاکټر وښلی ډاکټر ته مې وړی دي. مګر سره مو سره یو بلیا دا دریام بچای اس مو دا پیل لکه چېر داسې ډاکټر وي چې د ده علاج وشي دار نقشه نه ني او سره متاثرین شو ډېر سره په بعد حالې دا اندامش کړ. زړه مې دا غوړي چې بچینو مې تعلیم کړی وای، د نرو بچینو کولی تدریم نه کړی کو
د شمالی وزیرستان معذوره ماشومانو او د هغوی پلار د غوښتنې په اړه مو چې کله د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی او بیا د شمالی وزیرستان صحت محکمې مشرانو سره په بیا بیا تماس ونیوو خو دوی خبرو ته حاضر نشول، نو بیا مو د شمالی وزیرستان قومي اسمبلۍ غړی محمد نذیر نه وپوښتل. دوی وویل دغه ماشومان هر کله اسلام آباد ته راوړلی شي او دوی به ورسره پورا پورا امداد کړي.
دا هغه خبره ده چې دا خو د په هایلټ کول په کور دي خپله د مترفنه هر ټیم د مترفلای شي. اسلام آباد کې په های لیول باندې دوه سپتالونه دي، یو پولی کلینک دی، یو ټیمز دی. زه په خپله یو شاده سره لوړ شو ډاکټرونو سره ملاو شي چې آیا د بیمور څنګه دو حالې کوم دی. دا خو د مترفنه هر ټیم د ارتلای شي چې دا کوم بیمور نه یو دا وي یو چې دا کوم بیمور دی هغه سره وري پیرا پیرا 110% تاوونه وي.
د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو لکابله قریبا لس لکه خلک بے کوره شوي چې پکې ګڼ شمېر ماشومان او زنانه دغه شان د یو شمېر ناروغۍ ښکار دي او دولت سره سره دوی د مرستندوی ادارو امداد ته سترګو په لار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشوم بچ خو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
خلک مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورې وه. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنا.
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو ستخبرونه په اخره کې یو سل بیا د نجیب امیر نه لند خبرونه اورو.
په پاکستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د راوي د دوشنبه ورځې د زلزلې له امله د مړو شو شمېره 218 ته پورته شوې ده. دوی په دغه زلزله کې له 300 څخه زیات کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په پېښور ګورنر هاوس کې خبریالانو ته وویل چې په زلزله کې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته به 600,000 روپۍ ورکول کېږي، هر زخمي ته به 300,000 او د چا چې کور روان وي هغه ته به 200,000 روپۍ ورکول کېږي. دوی وایي د مرستو لړۍ به د راتلونکي ګل ورځې نه پیل شي. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 115 ته پورته شوی دی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تیر مخام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمېره کېدای شي زیاته شي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي په سروغه سروکۍ او تیار ځکه امن ټینګ شوی او خلک اوس ارامه ژوند تېروي. نوموړی وایي د سولې له ټینګېدو وروسته یې په یادو سیمو کې خپل دفترونه هم پرانستي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تخار د درقد ولسوالۍ د بیت نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي دي. دغه ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاسو ته ورغلې وه. د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر مسؤولان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې ترکیې په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته ولېږدول شول. په دغو کې درې نارینه او دوه مېرمنې دي. د برېټانیا د دفاع وزیر مایکل فلن وایي هیواد به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. افغان ولسمشر د دې خبر هرکلی کړی. او د زیمبابوې په بولاوایو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویم او وروستۍ شلوریزه لوبه روانه ده. زیمبابوې ټاس وګاټ او لومړی بیټنګ وکړ. دوی په ټاکلو شلو اوورونو کې د اوو لوبغاړو په تاوان 190 منډې جوړ کړې. افغانستان ته د ګټلو لپاره په شلو اوورونو کې 191 رنزونه پکار دي. دوی تر اوسه په دوو اوورونو کې بغیر له ستاوانه 15 منډې جوړې کړې.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننۍ خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د 6 بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. زانی ساجمل د خبرونو بیان، نجیب عامر او تکنیکی همکار اساق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.